درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمزه، ځکه دا د طالبانو په حکومتولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې دیارلس کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخونه ګوري. نوموړی وایي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا واکته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. تېره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو سره مسابقه لري. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي اوریزونی سیالي افغان لوبډلې په توپیشتنې یا بیټنګ پیل کړه، او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. افغانستان د لسو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په وڅلوشتم اوور او دوهم توپ کې 214 منډې وکړې. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، د 44 منډې وکړې. د غراز ګلبدین نائب 240 او رحمت شاه 18 منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یامین احمدزی 4 لوبغاړي سوځولې دي. لوبه لا هم روانه ده، او ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي ورځنۍ سیالي وکړي. د پاکستان پولیسو نن په سوا نیوی توقیف شوی بلوس فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیره اونۍ په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوی و چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوڅانو د عدالت لپاره اعتراض وکوي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لار وهلې، خو اسلام آباد ته په رسیدو پر پولیسو زور زیاتای وکړه او چیت پراکې کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکلی د اعتراض کوونکو اکثره مېرمنې وي، او د احتجاج پترس کې د ووتر 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره ملګري وو. بلوس اعتراض کوونکو ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوچستان وژلي یا تری تم کړی دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونه بلوچستانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بي پيلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړی دي. د اوکرين هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ورالوتي وي. پر اوکرين د بریدونه داسې مهال کېږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سشکال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمنځي. اوکرين په خواله روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو سره د جنوري په 8 نیټه د کرسمس جشن لمانځه، خو سشکالې د دسمبر 15 یعنی نن له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. د روسیې بي پيلوټ الوتکې تر ډېره په جنوبي سیمه اودیسی کې نسکوري شوې چې د چارواکو په وینا یوازې بندري تاسیسات زیانمن کړي او د سر زیان نه لري. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکون کې د شزو کار او کار د اقتصاد لپاره مهم بللای. افغان شزی وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی د سي کسان د چیخ په لګ د کور شیان خرڅوي.
د حواله سړیدو سره په افغانستان کې د غاز دیونو پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په ارزګان کې یو شمېر خبریالان د خبریالان د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې، همداسې د نورو خبریالانو په څیر.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس چلر وش ساته اوریدلی شي. زموږ خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب مهم لوستلی شي. د رواني خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې اونیز بحث هم لرو، هله چې دا بحث هم واوري. لکه څنګه چې مو وویل په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو له تو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د دولتي حسین او د ټولنې د حسین او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل درکوي.
د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د خوځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د خوځو په کار بندیز لګولای دی. خورینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په هغه ادارو کې چې ښځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې د دې بندیز له امله را پیدا شوي ګواښ او ویرې هغوی اغېزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم پر افغان ښځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خغلی بینټ تیره شپه په خپل اکسپانډ په دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو له اساسي حقونو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړې د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغېزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز د دوی په ژوند لاله وړاندې بدې اغېزې پرېښي دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړ شي.
خاص خبره نه ده، غوړي دي، وریجي دي، نور شیان دي چې په ژبې کې ارڅوک اړتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او ځي یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نو دا څه مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات ډېر دي، اقتصادي مشکلات.
د طالبانو حکومت لخوا په دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندویه ادارو هم خپل کارونه وځنډول او ځنې یو فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تیر شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وویل پر ښځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو په مشارکت باندې هم منفي اغېز کړی دی. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي له نن دوشنبه څخه د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلوي. ځینو سیمه ییزو رسنیو نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 6 او د چاپیریال د مثبتو پیښو شمیر 6 اعلان کړی او له پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو ته په اشاره سره په افغانستان کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه شولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسؤلینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریه چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپیریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپیریال 46 مثبتې نمونې ثبت شوې چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې، خو په دې وروستیو کې د چاپیریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرلهپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 2000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستنه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنه شوي یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تر هم چې همون نه غږ د نیولو په دوبه په واکسین ماکسین نه ده شوی، او سره دا کلینیک ترا او بل کلینیک ته او به دي او کوټه چې د سالیو کار عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د شمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل په افغانستان کې د غاز نیونی د پیښو د زیاتوالي په اړه اندیښنې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکي کړي دي. دوی وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د بې وزلۍ له امله دې ته اړ کېږي چې غاز وکاروي، خو دا کار د دوی په وینا خطرونه هم لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره غاز کاروي، په داسې حال کې چې د غاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د غاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. ومو غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غولبند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري غاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ غاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډیر نشته نو مونږ د لرګیو دغه شیان پیسې نه لرو کله کله چې ډیر ساړه شي بیا دغه ګاز استعمال کوو استفاده کوو د کور کې یا بد وختانه دوه شپې مخکې د مونږ ټول فامیل ګاز نیولی وو بیا شفخانې ته تللی وو نن بیرته راغلو د شفخانې نه یو ماشوم هم وو زما وراره هغه هم بیخي حالت یې ډېر خراب وو بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان وو
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی وو د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي او له بلې خوا د روښنایي لپاره چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسېد حالت یې ډېر خراب و څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګېد بیا ورو ورو ښه شول
د ګاز نیونې د پیښو د شمېرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي دوم مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي په درېم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر هغو چې مکمله تداوي ویده وشي
د یادونې ده چې د ګازو تر څنګ ډېری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلي ډېره شوې ده او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي وو چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی وو خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ دی
افغانستان په تمرینی مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په وړاندې د دغه هیواد په شارجه لوبغالي کې وشوه متحده عربی اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه په دې لوبه کې د افغان توپ اچونکو په منځ کې یمین احمدزی ډېره ښه لوبه وکړه د 15 اماراتي لوبغالي وسوځول
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په غزه کې د کډوالو پر یوه پندغالي د اسرایلی د اسرایلو تر درنې بمباري وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي فلسطینی چارواکو ویلي چې د بمباري کې لشتر لژه اویا تنه وژل شوي او احتمال شته چې دا شمیر تر دې هم زیات شي اسرایلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودي اورو
اسرائیلی پوځیانو تیرش په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پندغالي درنه بمباري وکړه فلسطینی چارواکو د جګړې لپاره د تر ټولو خونړۍ شپه یاد کړې ده ملګری ملتونه وایي چې دغه کم کې درې ډیر زره کسان میشتي روټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لږ تر لږه او یا تنه وژل شوې دي دغه وزارت ویان اشرف القدره روټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي په همدې حال کې د جرمني ډي پی ای خبری آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې لبري دروسته دغه کمپ کې د لسګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرایلی ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکنۍ جګړې شدیدې کړې دي راپور نوایي چې اسرایلی ځواکونو تر بمباریو مخکې عامو خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی خو رویټرز لیکلي غزه کې ډیر خلک بې برېښنا دي نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي د اسرایل او حماس تخدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرایل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرایل غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 240 نورې برمته کړل. د غزې د عامې روغتیا وزارت ویلي د جګړې له پایله تر اوسه 40400 فلسطینیان وژل شوي. د جګړې په دغې موده کې اسرایلي چارواکو د خپلو 1650 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرایل او حماس ترمنځ دویم ځلي اوربند ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوي، خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو نړیوالې خبرونې ریفیوجی انټرنیشنل په ویلي کنه کې له پاکستانه غوښتي چې له خپل خاورې افغان کډوالې شزي داسې هیواد ته ونه باسي چې هلته جنسیتي توپیر کیشي. خبرونې د پاکستان له لوري د بې اسناد افغان کډوالو نیونو، بندې کولو او له خپل خاورې ایستلو ته په اشاره کړلې چې پاکستان یوازې په 2 اونیو کې د افغانانو د نیولو او ایستلو لپاره 9 مرکزونه جوړ کړل، خو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او د بشري حقونو سازمانونو د پاکستان دا پریکړه وغندله. د خبرونې پر اساس پاکستان د سپتمبر له نیمایي څخه د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او دا کار یې په داسې وخت کې وکړ چې په افغانستان کې ژمی دی. میلیونونه خلک له لوږې او شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا پاکستان په داسې حال کې افغان کډوال له خپلې خاورې باسي چې طالبان د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي. د ریفیوجی انټرنیشنل خبرونې په لیکنه کې راغلي د افغان کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر هغه ښځې شامل دي چې په تیر حکومت کې لوړې دولتي چوکۍ لرلې، د بشري حقونو فعالانې وي او یا هم ژورنالیستانې. دا ښځې داسې هیواد ته په زور استول کیږي چې طالبان جنسیتي اپارټاید کوي. د ښځو خلاف تر 80 ډېر فرمانونه یې صادر کړي او ښځې او نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو رانیولې تر حمام او پارک پورې عامه ځایونو ته له تګه منع کړي دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې مالیزیا باید د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول ولوبوي او دا رول په کابل کې د خپل سفارت په پرانستلو د روغتیا په سکتور کې پیل کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې مالیزیا دې د افغانستان طبي پرسونل وروزي او د هغوی د تخصصي وړتیاو له لوړېدو سره دې مرسته وکوي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي عباد په قول کښلي چې دوی به خپل وړاندیزونه له مالیزیا سره شریک کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر چې په لومړي وار مالیزیا ته په سفر تللی، د مالیزیا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي. د اورزګان ولایت یو شمیر خبریالان وایي د خبریالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی او ادعا کوي چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکوي. دوی زیاتوي چې کلونه کېږي په ډیرو کمو معاشونو باندې کار کوي، خو وایي هیڅ یو د ملاتړ بنسټ یې ژوند ته پام نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل
د اورزګان ولایت یو شمیر سیمهیز خبریالان ادعا کوي چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د دغه ولایت خبریالان له پامه غورځولي او د دوی حقوق د روابطو پر اساس نورو ولایتونو ته ورکوي. شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لاره باندې اچول سوی و، چې هغه هم یوازې او یوازې یوه ورځ و. شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه 4 میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې. همداسې د نورو خبریالانو په څیر چې زه بې دندې سوی یم، نو اقتصادي وضع مې ښه نه ده او دوی مې پوښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نورو ولایتونو ته دوی ته توجه کمه کېږي او امتیازات یې نه ورکول کېږي. سمیع الله رحمانی په اروزګان کې یو بل سیمه ایز خبریال دی، وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. دی زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لورې ده ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول سوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوې.
سمیع الله رحمانی د اروزګان ولایت کې د خصوصي رسنیو سره کار کوم. تقریبا 15 کاله یا 16 کاله کېږي زه د ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خوا څخه هم اروزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه د روزنې په برخه کې نه هم مالي ملاتړ سوی دی. او بل په اروزګان کې خبریالان ورکشاپو ته اړتیا لري، ځکه ډېر خبریالان دې ډګر ته نوي راغلي دي، نو ټول روزنې ته اړتیا لري. زموږ د کمیټو د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې خبریالان دپاره دي ورکشاپونه جوړ سي، خبریالانو ته دې ونډه ورکول سي تر څو د وطن او د ولس لپاره نور هم تشویق سي او ښه خدمت وکړي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکوونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومي ستونزه ده چې متاسفانه اروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي. دغه کارونه په همدغه دوه کاله کې موږ ترسره کړی دی، یو څه مثبت نتیجه هم ورکړی دی او هیله من یو چې په 2023 کال کې دغه پایلې د پروس کال نه ښه وي.
د معلوماتو پر بنسټ په اروزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنۍ فعاله دي او د خبریالانو شمېرې لسګونو ته رسیږي. له دې وړاندې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو شمېر مسولینو هم په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ پر ټولونو نیوکې کړې وې چې ګواکې په سات پکې کې موجود دي او دغه راز خبریالانو هم د خپلو حقوقو په پار اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو سازمان ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزو ولسوالی د سپینه د کلي اوسیدونکي زموږ خوا ډېره پاته علاقه ده، نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لرو. زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکې فعاله کړي. وسلام.
زابل نصیر زهیر له کندوز را د شرشو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په هیواد کې په ډېر لوړه بیه باندې انټرنیټ د نو دا پیغام کتر یو ځای ورسی. السلام.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای رسیدونکي ما درته زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی ضروري کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم دادا دې ټول کارکوم پر سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورو دې وو مې چې کوم مرسته ورکړل د غریبانو د کندو په لور باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي. نو ساس دې راډیو نو په دې ځکه دا یو کې دي چې هغه چې هغه کور اسې دا یې دا دې په دې تا کار کې جوړ کړي دې چې نن دا کوم دې اطمینان او په اټمو ورکړي د غریبانو په غواړي چې دې باندې کار وکړي چې جوړ کړي او دا څو کمپ وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې دیارلس کلنې زده کوونکې ای پی ته ویلی دی چې همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ نه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، د 4 همداراز ګلبدین نایب 2 او رحمت شاه 8 منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزی 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان پولیسو نن 290 توقیف شوي بلوڅ فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونی په اسلام آباد کې هغه محل نیول شوي وو چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تری تم شویو او وژل شویو بلوڅانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بی پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلی دی چې د شاهد په نوم دغه بی پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وې.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. 15 دقیقې ګردی میستم او خراغلاس وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په کوربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشیوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړي چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي، چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هوارېږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په حوالې بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیه په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچ شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغانې میرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه ده. په دې ډله کې 500,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوي امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت، اقتصاد په اړه هم خبرې شوي. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاری د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وي اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 یې هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم را پیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، دست فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده، شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به واورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او تخنیکي همکارانه او درنه او محترمو اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکری جمهوریت خلکو سره درلود، دغې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي او لار سو پاکستان ته لار او سپه اندس ایران ته لار یو ځینې نور هیوادونه ته اروپایي هیوادونه ته خو ایران او پاکستان ته ډېره لویا ستونزه په کډوال ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپل د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لوی شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو ډېره یو میلیون او وسته وزاره کډوال د پاکستان ایستل کیږي په زوره. هغوی راځي یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي طالبان دوی سره همغه مخکنۍ عهده چې درلودل هغه بیا به سره محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به ونه کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده. نو کله خلک باور کوي چې دوی هم کبیر ته خپل وطن ته لاړ شي دوی ته بیا به ستونزه نه یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بس دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده پاکستان کې خاص دغه چې اوس ایران ته تللی ده ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم ځینې ځایونه کې ښه نه کوي د خلکو د مرځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده یو اجنده کې یو خبره راغلې ده هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوی دي داسې چې حتی په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په شپاړسو ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږي افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان د سفروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هراته د اقل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوی شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلما همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده که د سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي که د سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسایل دي دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیگی او یا هم خوب گوته نیول کیگی. پا درست حالاتو که دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادی او سوداګریزو اړیکو مسائل وي راپورته کیگی او ستونزی پروگرام در اولاری گی چی دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري
ځینې قوتونه او یا داسې ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه همداسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخې چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برام استکیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاړس ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ هلته استوګنه پکې بنده شوې، دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زاری کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده، هغه هڅه کوي چې تلقین کړي چې تاسو هم انسانان یې مسلمانان یې. مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده، په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې، د روغتیايي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی وو او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي ګری او دلته په فراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیری کېږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نومونو ترې لښکرې جوړېدې او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم در د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکې او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کوي او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د صفا او د اپاراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. فکر کوو چې هغه میکنه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېدا شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره.
مننه کوم شیرزه، مننه د تاسو له سلیم چې پاتې په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل لار به د غسل لوی مشکلات ته چې افغان کډوال الته سره مخ دي، چاته د وچ شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي، نکانامه ورکړي، مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي، نه دومره اسنادونه باید یې وځي د وچ شدو لپاره دوی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګوره، دا د کډوالو په مسله کې غوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده، که دا په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، زه په هندوستان کې یم، ډېر کارونه په هندوستان کې مې لیدلي، په ترکیه کې، په ځینو نورو هیوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالونه راهیسې شته. د جمهوریت په وخت هم کې وو، زه په ما خپله د مهاجرینو د یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه. دغه ستونزه وو شته، حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري. سربیره په دې چې حکومتونه نه لري، ما وایم چې لکه میرمن وایم، ما مخکې هم وایم، دغه ګاونډیان هم د دغه کډوالو د نوم نه د استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډواله د عالی کمشنرای چې په ملل متحد کې ده، دوی هم د کډواله د پاره څه نه کوي. بس ټول هر څه مسله چې راغلی راځي، هر مشکلات چې راغلی ده، که مخکې و که اوس د جمهوریت په وخت، هیڅوک دغه کډوالو غم نه خوري. صاحب پروګرام نشته. ما ډېره ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کښې دې لپاره لیدلی م وکړه، همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کښې ده همدا ما ته تهدید وکړه، اختار یې ولکړه چې نور دا کارونه دې بس کړه. ما ته نه دی که ما مظاهرې وکړه، دا مصاحبې م وکړه په لکه چې تاسو سره په ستاسو راډیو سره هماغه وخته ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کښې اوسېږي. خو هېڅ پروګرام نه شته، هېڅ کوم هوکړه نه شته. اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي. هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده. متاسف په دې یم چې کوم ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده. هېڅوک نه شته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کوي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان، او دوی دغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوي ده چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چېرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي یو صحیح ژوند وکړي. دغه مشکلات شته. خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده، دا یو اجنډا کښې راغلی و. اوس متقي سفر چې و هغه بل مخ درلودله، بل کارونه و. د کډوالۍ نوم نه هم یو استفاده وکړه چې درازه د هم په اجنډا کښې واچو، حالانکه کوم خلک چې په دننه ده هغوی ته چې امکانات نه شته، هغوی دپاره چې څومره ستونزه تاسو مخ کړې ده، څنګه خلک اعتماد وکړي چې بېرته راشي. یو حل لاره دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ، دا مکتبونه خلاص کړئ، ښوونځی خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داسې دا د یو ویشتم پورې وخت ده، خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه هم وکړي، خپله فرهنګ هر څه ته ورسېږي. تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک ته هغوی ته برابره کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته څه ستونزه نه شته. دغه محکمې، دغه طرحي محکمې ده، دغه عقده ګشایي ده، دغه برتري جویي ده، دا شیزونه تاسو لرې کړئ چې خلک په خپله اعتماد وکړي او لاړ شي. که نه نو تاسو چې سبا تر سهاره پورې ووایه چې دا مونږ عریضه لیکو کډوال راغوال، یو څوک هېڅوک هم زړه نه خوښوي چې بېرته راشي، که نه نو ټوله پشیمانه ټوله پریشانه ده. تاسو وګورئ مونږ ډېره ښایسته کدران او ډېره پیاوړي ځوانان په پاکستان، ایران او نور ملکونو کې ډېره مشکله کارونه کوي او کولی شي چې هغوی خپل وطن ته خدمت خدمتګار اوسي، هر څوک کیله لري چې خپل کور ته راشي.
مننه شیرزه صاحب. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کښې مو هم په همدې مورد باندې د متقي او د عبداللهیان عکس خپور کړی و او لیکلي مو چې که څه نظر او پوښتنه لرې راته ویې لیکئ د دغه سفر او د اغېزو په اړه. فرهان محمد په نوم یو اورېدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقاماتو په خوله ګاونډیان او نور هېوادونه لکه پاکستان، ایران او ترکیه د ده په خبره چې پیازم نه ماتوي، هر څه چې زړه وغواړي هماغسې کوي. پر مهاجرینو پاکستان ستره بېلګه ده. د دې سفرونو اصلي اجنډاوې نورې او د پردې تر شا وي، نه هغه چې په رسنیو کې وي. عبدالعارف زدران لیکلي چې اوس افغانستان خپلواکه دی او د ده په خبره چې خارجي سیاست یې خپلواکه دی، نو هېوادونه به د نورو هېوادونو سیال به وي. ښه. عبدالرحمن بیا لیکلي امریکا چې وتښتېدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نظیر حسین لیکلي له متقي پوښتنه وکړئ چې په ګاونډیو هېوادونو کې د رسمیت پېژندلو په لټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپېژنئ ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هېڅ رحم نه کوي، افغانان په ډېر سپک نظر ګوري، پاسپورټونه اشکوي او په بېرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دا یې وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی.
ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي ځینو په دې اړه باندې. البته مننه کوم له دوی نه. اوس به هغه وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاري، متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي ورغلي و. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکېچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغیر علي متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقص کوم روان دی چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک، او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یو مسؤل هیدربار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تیره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدربار ټینګار کړي چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کانفرنس وي، دا زما په فکر هیڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر 40,000 بې ګناه بې دفاع کوچنیان په شهادت ورسېده، تر 50,000 ډېر ټپیان شو، میلیونونه هغه بې کوره شوه. نن دوی راپورته کیږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یو جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورور د لوی په اساس، د اسلامي ورور د لوی په اساس راپورته شوی. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بې ګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه او نور عربي هیوادونو، مګر د بیګناه فلسطینیانو په وړاندې هیڅ داسې څه رامنځته نه شوه. مصر جنایات ترسره کوي، لارې ورباندې بندې کړي، د خوراک څښاک، د اوبو او نور امکانات ورته نه ورکول کیږي. دغسې د همدغې سعودي عربستان، د همدې عربي نړۍ، د همدې ایران په لارو اسرائیلو ته تیل او د هغوی د شوبل او ټانکونو تیارو ټول امکانات او اصلي راځي. د امریکې په پانګونه او د هغوی په میلیاردونو ډالرو بار اصلي او امکانات راځي، بشر تباه کیږي. موږ فکر کوو چې دلته نه یوازې افغانان او ایران، بلکې امریکا، بلکې د نړۍ برقدرتونه، بلکې د ملګرو ملتونو په نوم چې کوم سازمان رامنځته شوی، دا ټول په دې جنایاتو کې شریک دي. د فلسطین
انصاري صاحب، د افغانانو مسلې تکرار شو، ما پوښتنه دا وه چې د افغانانو اغېز څنګه کیږي؟ د افغانانو په اړه یا دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه او پخپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره تاسو په اعلامیو کې ده، نو نن به په فلسطین کې په 2 میاشتو کې 40,000 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50,000 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم
انصاري
او په خبره نه کیږي. دلته هم باید عملی اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
وقت درو مهربانی وکړئ که خپل نظر لاندې راته وایئ.
مننه. ایران ته سفر و دوی چې
د فلسطین په اړه خبرې کوي. دوی په شل کالو چې جمهوریت وخت او همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. او اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي، همغه خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړی ده، د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د ښځو په کورونو باندې، او دوی تلی ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي. دا یو فریب و دوی به وایي د فارسي خبره چې راغلی ده هلته په د ایرانیانو د زلز د راخراولو دپاره دوی هم داسې خبرې او خبرې کوي چې دا د مغرضو خلکو کار ده. الان چې دوی خپله فارسي د ادارې د حکومت لوهو د هر ځای نه لرې
کړی.